دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د ښاغلي صادق حسین او همداراز د ټولو انډیوالانو ښه نیکمرغه ورځ درته غواړو. عزیزانو، نن د اتبار ورځ یکشنبه د 1443 هجري لمریز کال د غویې یا سور د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د اپریل 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د غزې د جنگ په بهیر کې له اسرائیلو سره د امریکا د بې کنټروله مرستو په باب ده. بیا هم د ایران په اصفهان کې د وروستیو پیښو په باب یو بحث لرو سره په دغه بحث کې برخوال دي ښاغلی ډاکټر واحدي او همدارس د سیمې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر غیور غالب. بیا هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې ایران په تیرې اونۍ کې 19 پروګرام اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړم.
اول د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود وسلاوالو ځواکونو ستاینه وکړه. د ایران ولسمشر سبا پاکستان ته ورځي او داعش ډلې په شیعه مسلمانانو او طالبانو باندې برید کړی.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار کړی وسلوال ځواکونو د خپل اقتدار او د وسونو یو ښه څیره او د غراز د ایران د ملت یو د ستاینې وړ ننداره وړاندې کړه او په نړیوال ډګر کې د ایران د ملت د ارادې د قدرت ظهور اثبات کړ. دوی هم دراز نن د ایران د وسلوالو ځواکونو له یو شمېر لوړپوړو قومندانانو سره په کتنې کې د پوځ د ورځې او د غراز د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د جوړېدا د کلیزې په باب مبارکي ویلو سره وویل. د ایران د وسلوالو ځواکونو وروستۍ بریاوې د نړیوالو څارونکو او د نړۍ د خلکو په سترګو کې د اسلام ایران په باب د عظمت او د شکفې د احساس د رامنځته کېدا سبب شوې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د وسلوال ځواک په اقداماتو کې تدبیر ته د پام کولو په قدرونه سره وویل. بیلابیل پیخې لګښت او بریاو سره یو ځای شوي او مهمه خبره ده چې په تدبیر سره لګښتونه هم کم شي او بریاوې زیات شي او دا داسې کار دی چې وسلوالو ځواکونو په وروستیو پیښو کې په ښه ډول ترسره کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غراز په دغو خبرو باندې په ټینګار سره چې د دنیا په خلکو کې د ایران د ملت حیثیت باید لوړ وي وویل. د وسمنو او د خلاقو ځواکونو او د استعدادونو د پیژندلو په ترڅ کې د خداوند متعال په باب ښه نیت ولري او په هغه توکل وکړي او پوه دي شي چې د مؤمنانو په دفاع کې د خدای تعالی ژمنه حتمی ده او خلاف ورزي نه کیږي. د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه سیونس رژیم په یو ترهګر اقدام کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې حمله وکړه چې د ایران د وو لوړپوړو پوځي سلاکارانو د شهادت سبب شوې ده. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو د اپریل په 14 نیټه د وعده صادق په تنبیهي عملیاتو سره په نیواکي ټاټوبو باندې په توغندیو او ډرونز الوتکو سره د دغه تیریګر رژیم د سزا کولو او تنبیهولو اقدام
ایران او عمان په غزې کې پوربند ټینګار وکړ. ډیر نه خبري اژانس راپور کړی د ایران د باندنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د عمان د خارجه چارو وزیر د سینوسټرین د جنیتونو د بنداولو د سمدستي اوربند ټینګولو او د غزې خلکو ته د انساني مرستو د استولو لپاره په نړیوالو هڅو باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د عمان له باندنیو چارو وزیر بسید بدرالدین حمد البو سعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د وروستیو بدلونونو په باره کې د عمان هیواد د پیاوړي دریځونو قدرونه وکړه. د عمان خارجه وزیر سید بدرالدین بن حمد البو سعیدی هم په دغه سیمه کې د سیونیست رژیم د بې ثباته کوونکو اقداماتو په غندلو سره ټینګار وکړ. سیمې ته د امنیت د بیرته ستنېدا یوازینۍ لره د فلسطین په غزې ترنګ کې د سیونیست د جنگی جنیتونو بندیدل دي.
ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر به سبا پاکستان ته په سفر لاړ شي. زموږ خبریال راپور راکړ ښاغلی ابراهیم رئیسی به پاکستان ته په دغه سفر کې اسلام آباد، لاهور او کراچۍ ته هم لاړ شي. د اسلامي ایران ولسمشر به د پاکستان په دغه سفر کې د پاکستان له لومړي وزیر ولسمشر او همداراز دا نور لوړپړو چرواکو سره هم لیده کته وکړي. دا پاکستان د مشرانو جرګې مشر، قومي اسمبلی مشر او وزیران به هم د ایران له اسلامي جمهوریت ولسمشر سره لیده کته وکړي. پراپور کې ویل شوی دی سید ابراهیم رئیسی به د سشنبه په ورځ لاهور ته لاړ شي. هلته به د پنجاب صوبې له اعلی وزیر میرمن مریم نواز او گورنر بلیغ الرحمان سره هم وګوري. اسلام ایران ولسمشر به همداراز بیا کراچۍ ته لاړ شي او هلته به د سند صوبې له اعلی وزیر او گورنر سره وګوري. هغه به په کراچۍ کې د پاکستان د اروخات بنسټګر قائد اعظم محمد علی جناح مزار ته هم لاړ شي.
پاکستان 800 افغان کډوال وستلی دي. د طالبانو د مهاجرت د چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې پاکستان 800 افغان کډوال خپل هیواد ایستلی دي. دغه وزارت زیاته کړې ده د غشمیر په ناغښتون کې د کندهار، د تورخام او د سپین بولدک له لارو هیواد ته داخل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري شړلو دریم پړاو د وري په 8مه نیټه پیل کړی دی.
د داعش تکفیری ترهګر ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او لیکلی دي موږ شیعیان او طالبان په نښه کړي دي. افغان خبری سرچینو راپور ورکړی تیره شپه د کابل په لویدیځ کې د دغه ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د سیمې کې چاودنه شوې ده. افغان رسنیو ویلي دي په دغې چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې سیلابونو ډیر کسان ته مرګ ژوبلی اړولی. نو په دې اړه نور جزئیات زموږ د خبریال پر رالیږلي راپور کې اورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 70 کسان مړه شوي او 55 نور ژوبل دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سائق وایي په هیواد کې د اورښتونو او سیلابونو د زیاتېدو له امله 96 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او 2012 څاروي له منځه تللې دي. د هغه په وینا د دغو طبیعي پیښو په پایله کې تر 2600 زیات استوګنې کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ شوي دي.
په افغانستان کې د اختر را وروسته د بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه ده. په ټول افغانستان کې تقریبا 70 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا 55 کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2600 کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. درې دانې مساجد هم شهیدان شوي دي. ورسره په څنګ کې 4 دانې مکاتب هم خراب شوي دي. 2012 مواشي هم تلف شوي دي. تقریبا په ټول افغانستان کې 15,800 تجربه ځمکې هم زراعتي تخریب شوي دي.
د ملا جانان د معلوماتو له مخې یاد مرګ ژوبل د سیلابونو او د کورونو د چتونو د لوېدو له امله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په مخه یې له مرستندویا مؤسساتو سره بیړنۍ ناسته کړې چې په خبره یې زیانمنو هیوادوالو ته به رسیدنه وکړي.
بارانونو یا سیلابونو څخه متضرر شوي دي. موږ په دې کوشش کې یو، پرون هم موږ له مؤسساتو سره یو جلسه درلوده په هغه کې هم داسې فلان جوړ کړی دی چې ټولو هیوادوال هغه هیوادوال چې متضرر شوي دي او هغه د هغو چې کوم ژوند ژغورل شوی ده او هغه له مشکلاتو خلاص شوي دي. که د دې څه نا څه مشکلات وي هغه به انشاءالله موږ موسسات په ګډه ور حل کوو او د دې چې کوم ضرورتونه وي هغه به ټول په نظر کې نیسو.
په همدې حال کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې رئیس په یو ویډیویي پیغام کې د یکشنبه په ورځ د سالانګونو په ګډون ته دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د واورې شدیدو بارانونو سیلابونو او تالندې اټکل کړی دی.
احتمال بارندگی نسبتا شدید همراه با رعد و برق و سیلاب های آنی در اکثر مناطق کشور تا این هفته و هفته پیش رو پیش بینی می گردد که بیشترین بارندگی ها در بعضی از مناطق غربی، شمال غربی، جنوب غربی، شرقی، جنوب شرقی، شمال شرقی و مناطق مرکزی و شمول سالنگ ها وجود دارد.
در طبیعی پیخو پر وړاندې مبارزه وزارت لخلق و غوختی چې د بارانونو پراتلون که چپه که چه در سیلابونو در راوتن و امکان هم پکی زیاد ده زانونه خوندی زایونه تا ورسوی. که چه هم رسته و اروختون و خلکو تا زانی و مالی زیانونه اراولی خول بل خواب بزگران او کروانگرو یا و آباد او خیراز اکال تا هیل مندی خودلی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د لبنان حزب الله په اسرائیلو باندې بریدونه ډیر کړی دي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان حزب الله اسلامي غورځنګ ویل چې په مناسبو وسلو سره په شومیره خارګي کې د اسرائیلو د نیواګرو پوځیانو په مرکز برید کړی. د لبنان حزب الله غورځنګ په وی خبر پاڼې کې زیاته کړه په غازی کې د فلسطین د پایداره ملت د ملاتړ او د دوی د شریف او د تلواله مقاومت د حمایت او د ملکی وګړو په کورونو او د جنوب په مقاومت کوونکو کلیو باندې د اسرائیلي دښمن تیریو ته په ځواب کې د اسلامي مقاومت مبارزانو نن په لبنان کې د تربیخان نیوکي خار په شمیره خارګي کې د نیواګر عسکرو په استفادې وړ ودانۍ باندې په مناسبو وسلو سره ډزې وکړې. د لبنان حزب الله دغه راز په تېرو دوو ورځو کې په توغندیو سره د الراهې په سرحدي سیمه کې د نیواګر پوځ د جاسوسۍ په تجهیزاتو او د یپان مناهم خارګي په ختیځ کې د اسرائیلي عسکرو په مرکز باندې بریدونه کړي وو. د لبنان حزب الله برکان توغندیو د زغرګاډو زید او د بی پیلوټ الوتکو په څنګ کې په سهونستانو کې ویره او روب رامنځته کړی دی او هغوی نتوانه بېوسه کړي دي. رای الیوم ټلویزیون راپور ورکړ د سهونست رژیم یو پوځي سرچینې اعتراف کړ د لبنان حزب الله د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 تر اوسه یوازې خپل 15% پوځي توان کارولی دی. دغه سهونستي پوځي سرچینې وویل حزب الله هر ورځ د اسرائیلو په دیپایي سیستمونو باندې حمله کوي.
د جرمنی، آیرلند او سویټزرلند په زرګونو خلکو د فلسطین په غزې ترانګې کې د سیونیست وحشي رژیم د حملو د غندلو لپاره مظاهره وکړې او د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ اعلان کړ. په برلین، په ډبلین او جنیوا ښارونو کې هم اعتراض کوونکو د فلسطین په غزې ترانګې کې د خونخوار سیونیست رژیم اقدامات نسل وژنه وبلله او په دغه سیمه کې د سمدستي او دایمي اوربند ټینګېدا غوښتنه وکړه. د جرمنی د پلازمینې برلین په پورسډامر چاو کې کابو 2000 اعتراض کوونکو د جرمنی اسرائیلو ته پیسې ورکوي او اسرائیل بمباری کوي، شرم وکړی او اسرائیلو ته وسلې مه ورکوئ په شان شعارونه ورکړل. همداراز د ناروې په زرګونو خلکو هم د پلازمینې اوسلو په نوو سکوایر چاو کې لاریون وکړ او د هغوی په لاسونو کې بینرونه لګول چې د فلسطین د ملاتړ شعارونه ورباندې لیکل شوي وو. خلکو دغه راز د اسرائیلو په ضد شعارونه هم ورکړل.
غزه کې ډله ییز قبر موندل شوی دی. الجزیرې ټلویزیون راپور کړی په غزې ترانګه کې د فلسطین مرستندوی او ژغورنې ډلې د دغه سیمې د جنوب په یورختون کې د یو ډله ییز قبر د کشپیدا خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا بس پنی یونیسف مسئولانو ویلی دی چې د غزې ترانګې په ضد د سیونیست رژیم د جنگ لا پیلېدا راهیسې کابو 2000 ماشومانو ته تاوانونه هم اوختی دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق ویاندوی جیمز الدر ډګینه کړې ده چې په غزې کې ماشومانو ته رسېدلي تاوانونه لاوشي سیونیستي عسکرو سره له تاوتریخوالي د ډکو جنګونو په دلیل د هوایي حملو او د نفسیاتي تاوانونو په نتیجه کې د رسېدلو ګزارونو له امله دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د غزې د جنگ په بهیر کې له اسرائیلو سره د امریکا شپږ میلیارډ ډالر مرسته نومیږي. د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ له ډیرو بحثونو او د خارجي مرستو په باره کې له اختلافاتو وروسته ولسي جرګې کانګرس له اوکراین سره د 2 میلیارډ ډالرو او له سهونیست رژیم سره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازه پوځي او امنیتي مرستې د 250 مخالفو رایو په مقابل کې په 376 موافقو رایو سره تصویب کړې. دغه مرستې په قانون باندې د بدلېدا لپاره باید د مشرانو جرګې لخوا تصویب شي او بیا د ولسمشر لخوا له لسلیکېدا وروسته په قانون باندې بدلېږي. په دې زمینه کې د مشرانو جرګې لومړنۍ رایه چول سبا چول کېږي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په اعتراف دا تر ټولو ستره پوځي مرسته ده چې امریکا یې د 13 میلادي کال د اکتوبر په 1 نېټه د جنګونو له پیلېدا وروسته له اسرائیلو سره کوي. اسرائیلو له دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته تر اوسه پورې له بل هر هیواد څخه زیات د امریکا له پوځي مرستو ګټه پورته کړې ده او له هماغه وخت راهیسې د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند له ملتونو څخه برخور وو او دی. په غزې ترنګ باندې د اسرائیلو د پوځ له یرغل راهیسې د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت له اسرائیلو سره خپلې پوځي مرستې 2 ځله ښکاره کړې دي. د جو بایډن حکومت په 13 دسمبر میاشت کې څه د پاسه 1.6 میلیونه ډالرو پر زخت اسرائیلو ته د ټانک ضد کابو 14,000 ګولیو او د تجهیزاتو په انتقالولو او هغوی ته د ړوند تجهیزاتو او د 155 میلی میټره د توپونو د ګولیو په ورسپارلو سره چې ارزښت یې څه د پاسه 1.8 میلیونه ډالره د موافقت وکړ. په دغو دوو مواردونو کې سپینې ماڼۍ د ولسمشر د بیړنۍ اختیاراتو په قانون باندې استناد سره د دغو مرستو د تصویبېدا لپاره د کانګرس له خنډ څخه تېره شوه. دغه راز د امریکا حکومتي چارواکو تر اوسه کانګرس ته د څه د پاسه 100 نورو پوځي مرستو راپور ورکړی دی، خو څرنګه چې د هرې مرستې ارزښت کانګرس ته د اطلاع د ورکولو لپاره له ټاکل شویو ډالرو څخه کم او په جلا جلا ډول یې راپور نه دی ورکړل شوی. په کابو میاشتو کې چې د غزې د جنگ تیریږي، د اسرائیلو پوځ په غزې ترنګ کې په پراخه سویه د امریکا جوړې وسلې استعمال کړي دي. د راپورونو پر اساس په غزې ترنګ کې د استفادې وړ زیاتو وسلو کې د مارک 4 په شان 450 کیلوګرامه او 900 کیلوګرامه بمونه شامل دي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت په 13 مارچ میاشت کې د مارک 4 په نوم د 250 کیلوګرامه 1500 بمونه او 900 کیلوګرامه 1300 بمونه اسرائیل ته د استولو اجازه ورکړه. د دغو بمونو خرڅوال 2 کاله مخکې د کانګرس لخوا تصویب شوي، خو ورسپارلې د 13 میلادي کال پورې نو محقق شوي. په تیرو کلونو کې له اسرائیلو سره د امریکا د پوځي مرستو بودیجه د 10 کلونو تفاهمونو په چوکاټ کې تعریف شوي ده او وروستی تفاهم یې هم په 2018 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې پر اساس یې واشنګټن ژمن شوی دی له 2019 څخه تر 2023 میلادي کلونو پورې اسرائیلو ته د 3.5 میلیارډ ډالرو په اندازه پوځي مرستې ورکړي. له اسرائیلو سره د امریکا اکثره پوځي مرستې په خارج کې د پوځي مالي تامین د پروګرام په نوم سره تعریف شوي دي چې پر اساس یې اسرائیل ته منفي مرستې ورکول کیږي، چې دغه مالي مرستې د شیانو د اخیستلو او د امریکا د پوځي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره وکاروي. امریکا د غراز هر کال کابو 1500 میلیونه ډالره د ګډو توغندیزي سیستمونو لپاره اسرائیلو ته ورکوي. په سیاسي او اقتصادي مرستو سربیره له اسرائیلو سره د امریکا پوځي مرستې تل د دغه رژیم د سلطې غوښتنې او د جنګونو د رامنځته کولو یو اصلي عامل و او دی، چې په عین حال کې د کړکېچ د اوږدولو او د دوو حکومتونو د جوړولو د پلان په شمول د سولې د خبرو اترو په ماتې کې اصلي رول لرلی دی. همدا اوس له غزې جنګ وروسته امریکا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د خپل حکومت د جنایتونو په اصلي شریکې بدله شوې ده او په ښکاره ډول لسونه د فلسطین د خلکو په وینو ککړ شوي دي. د غزې د جنگ په بهیر کې له اسرائیلو سره د 6 میلیارډ ډالرو پر زخت د پوځي او د امنیتي مرستو کول به د سهونیست رژیم په جنایتونو کې د امریکا مشارکت له مخکې څخه زیات کړي، ځکه چې د دغو مرستو په ورکولو سره به د بنیامین نتنیاهو فاشیست او جنګغوړی حکومت له مخکې څخه زیات د اوربند له خبرو څخه پښیمانه کړي.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
بسم الله الرحمن الرحیم د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه ونی کی هلی و منې زالیا خراب دي سره د ملګرو د هنداري له تحلیلي خبرونه سره تاسو په خدمت کې لکه څنګه چې پوهیږئ د اسرائیل جنایت کار رژیم په تیرو میاشتو کې په غزې کې په خپل بریدونو سره سلور جزره فلسطینیان شهیدان کړي او له شپږ اویا زرو نه زیات فلسطینیان ته مرګ ژوبل اړولې ده او د غزې ښار یې په یوه کنډواله باندې بدله کړې ده. دې سره هممهاله د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې د لارې تل کوشش کړی چې په غزې کې خلکو او فلسطیني مبارزینو سره مرستې وکړي سو د اسرائیل د رژیم د یرغل په وړاندې له ځانو څخه دفاع وکړای سي. په دې منځومان کې د اسرائیل رژیم د فلسطین له مقاومت څخه د ایران د ملاتړو د بندولو لپاره تل په سوریه کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران پوځي سلاحکاران په نښه کوي. خو د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی شل ورځې مخکې اسرائیل رژیم د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوینشنونو په خلاف په دمشق ښار کې د ایران په سفارت باندې هوایی برید وکړ چې له امله یې د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د دوو جکپورو قومندانانو سردار زایدي او سردار حاج رحیم په شمول اته کسان په شهادت ورسېده. له دغه برید وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اسرائیل د سزا کولو وعده ورکړه او بیا د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونو د اپریل د میاشتې په جلسمې یعنی اتر ورځې مخکې د اسرائیل د رژیم په مختلفو ښارونو کې په پوځي اډو باندې کابو 200 بالیستیکي توغندۍ او 300 بی پیلوټ تیارې وتوغولې چې یو شمېر یې د اسرائیل د رژیم له دفاعي سیسټمونو تیر سول او د اسرائیل په مهمو پوځي مرکزونو باندې پرېوته. په تیرو ورځو کې اسرائیل رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د 300 توغندیو او بی پیلوټو الوتکو د برید په ځواب کې هڅه وکړه چې په دریو وړوکو ریموټي کواډ کوپټرونو سره په اصفهان کې په پوځي او اټومي تاسیساتو باندې برید وکړي چې هغه هم په هوا کې د ایران د دفاعي سیسټم له لوري وویشتل سول. اسرائیل رژیم هڅه وکړه چې په پروپاګند او رسنیو تبلیغاتو سره له دغه ناکام اقدام څخه د یو غچ اخیستونکي مهم عملیات په توګه یادونه وکړي. حال دا چې د اتمار بن گویر په شان خپل سیونیستي چارواکو هم دا کار شرمونکی او مسخره بللی وه او یو شمېر سیونیست چارواکو د ایران په اټومي تاسیساتو د هوایي برید وړاندیز کړي وه چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې مسؤول او د اسلامي انقلاب د سپا سردار حق طلب له توندو غبرګون سره مخ سو او په ځواب کې وویل چې که اسرائیل رژیم د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي موږ به هم د اسرائیل اټومي تاسیسات له منځه یوسو او دا هم ممکنه ده چې ایران له سره په خپلو اټومي سیاستونو کې بیا کتنه وکړي. موږ به هم نن په یادو مسایلو باندې له دوو کارپوهانو د سیاسي چارو شنند ښاغلی ډاکټر علي واحد یو رسندوی فعال ډاکټر صاحب غیور حسین غالب سره په دې اړه بحث وکړو چې آیا اسرائیل رژیم د ایران د اټومي تاسیساتو د ویشتلو توان لري او دا چې پایلې به یې څه وي او د ایران غبرګون به دغه شان تیری ته څه وي. www.parstoday.org/pss موږ د پاڼې درک دی یوه لنډه وقفه کو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. د هنداري له تحلیلي خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یو راځو لومړی د سیمې د چارو شنند ښاغلی ډاکټر صاحب علي واحد ته سلامونه ونیکي. هیلې مومنه ډاکټر صاحب، په تېره ورځ کې اسرائیل رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د 300 توغندیو او بی پیلوټو الوتکو د برید په ځواب کې هڅه وکړه چې په دریو وړوکو ریموټي کواډ کوپټرونو سره په اصفهان کې په پوځي او اټومي تاسیساتو باندې برید وکړي چې هغه هم په هوا کې د ایران د دفاعي سیسټم له خوا وویشتل سول. خپله سیونیستي چارواکو هم دا کار شرمونکی او مسخره بللی وه. تاسو دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بل وو
د سیونیستی رژیم لخوا په دمشق کې د جمهور اسلامي ایران په غرسل ګوري باندې د هغه وحشي او تروریستي برید نه وروسته جمهور اسلامي ایران د سیونیستی رژیم د دغه جنایت په وړاندې د وعده صادق په نوم یوه خورا پراخه او پیاوړې او کامیابه عملیات د سیونیستی رژیم پر هوایي ډګرونه او ځمکني فوزي مرکزونه ترسره کړل او وتوانېدل چې سیونیستی رژیم ته خورا مضبوطه تاوان او ضرورونه ورسوي او دغه مراکز یې په کلي ډول سره ویجاړ کړي. نو سیونیستی رژیم د دغه موافق او مثبت اقدام په وړاندې یوه خورا بې اهمیت او د پوځي نظره په یوه بې اهمیت اقدام لاس پورې کړ او هغه په د دریو وړوکو ریمیتو ګواټ کوپترو په لیږولو سره غوښتل چې په اصفهان کې د اسلامي ایران پر استایی اتومي سیستمونه باندې برید وکړي چې هغه د ایران د اسلامي دفاعي سیستم لخوا په هوا کې خونسا سول او د سیونیستی رژیم دغه بې اهمیت اقدام د ناکامۍ سره مخامخ سول او دا دونه بې اهمیت او پوځي له نظره د یادور ول نه و چې حتی رسنیو په دغه اړه هم یو خبرون خپور نه کړل او د جمهور اسلامي ایران هم رسنیو په دې اړه هم کوم اقدام ونه کړل ځکه چې ډېر بې اهمیته و او د دغه اقدام د بې اهمیت په دې حد و چې د سیونیستی رژیم یو چارواکی اتمار بن کویر هم د سیونیستی رژیم دغه اقدام یو شرمونکی او مسخره بلل ده. نو دا په دې اړه هم سیونیستی رژیم د ایران د اسلام ایران په وړاندې له یوه خورا لوی ناکامۍ سره مخامخ شول.
له ډاکټر صاحب علي واحدي څخه په مننې سره اوس په هم راسو رسندوی فعال ډاکټر صاحب غیور حسین غالب ته سلامونه ونیکي. هیلې مو ومنئ. په هنداره کې مو له ګډونه مننه کوو. په تېره ورځو کې اسرایل رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د 300 توغندیو او بې پیلوټو الوتکو د برید په ځواب کې هڅه وکړه چې په دریو وړوکو ریموټي کواډ کوپټرونو سره په اصفهان کې په پوځي او ایټمي تاسیساتو باندې برید وکړي چې هغه هم په هوا کې د ایران د دفاعي سیسټم له خوا وویشتل سول. حال دا چې خپل سیونیستان هم په دې اقدام باندې ملنډې وهلې او دا اقدام یې مسخره بللې وه. تاسو دا اقدام څرنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړو چې د میزګر کې ګډون وکړو. کله هم چې دوی کوم اسرائیلو په اټومي تاسیساتو باندې غوښتل چې برید وکړي هغه خو ټول توازه خاده ځکه چې ل سپګمکه یم د شانتن نور زاوی هم کوم زرونه خسته شوی دي. نو په هغه کې هم د اخکاری چې دغه برید چې دوی کولو مخکې لدی چې د اټمی د سیسال تور سیګی نو هغه په هوا کې الوزه ولی شوی دي او لمنځه لاړ دي. او بیا هم کله چې رسانه وګورو نو د غربي رسانه یم د شانت د اسرایل کوم رسانه و هغه هم دغه خبره وکړه د هغه چرواکو دغه خبره وکړه چې دغه یو ضعیف یو کمزور او یو مونږ په عبارت سره شرمون کې بریدو چې هیڅ هم دوی ته پلاس نه ورغله. خدای لپاره چې دوی کوم کار کړی و غوښتل یې د دوی کومه وجهه وه د دوی کوم مخ و د دوی کومه څیره وه چې په نړۍ کې خپل ځان ډېر بادار ګڼلو ډېر معتبر یې ګڼلو. دا یې ویلي چې زمونږ کوم ځواکونه دي زمونږ پوجونه دي زمونږ هوایي ځواکونه دي دغه د نړۍ په لومړۍ او شمېرو کې شمرل کېږي. ډېر لوی خپل ځان لپاره د ډېر غټ قدر قائل و. او چې کله ایران دوی باندې حمله وکړه نو د هغوی هغه وجهه له منځه لاړله د هغوی هغه کومه بدرتوب و هغه یې له منځه لاړله کوم غورې چې دوی کړې وې هغه یې له منځه لاړه. دې لپاره چې په نړۍ کې خپل ځان وښایي چې مونږ هغه څیره لرو مونږ هم هغه توان لرو نو دې لپاره یې دغه کار کړی دی. وایي پښتو کې هم دغه یو مثل دی چې وایي چې یو ماشه راغه د فیل کوم غوږ دی نو دې ته ورناوته او بیا بېرته روته او فیل ته وویلو چې زه خو تا غوږ ته لاړلم او بیا بېرته روتلم. نو فیل دغه ورته وویل چې نه د پراتلو خبر یم او نه د پتلو خبر یم. نو دوی دغه برید هم دی شانته وشي چوکې پراتلو هم خبر نه شو او پتلو هم خبر نه شو او دا غواړي چې دې ته ډېره غوټه هغه ورکړي دا څیره ورکړي وایي چې مونږ دغه برید کړی وو او موافق هم شوي یو اوس خو نورې نوې خبرې هم شروع کړې دي وایي چې دغه برید دی شانته وو لکه څنګه جیپر وو د هغه د دوی کوم تاسیسات وو هغه یې بند کړي وو د دوی ټي وي بند کړي وه د دوی ټول څیزونه یې خپل لاس کې راوړي دي شانته نورې خبرې هم زیاتې کوي. خو حقیقت دغه دی واقعیت دغه دی چې د خلکو په مخ کې دی او هغه ځای چا پټ نه دی کړی اصفهان پټ نه دی د رسانیو په مخ کې دی زموږ مکیو په مخ کې دی. او لومړی د دوی کوم اعترافونه وو هغه هم شته دی چې د یو شرمونکی برید و اگر چې برید به هم ورته ونه وایو یو دشانته یعنی هغه وو چې یو انسان د بل انسان خوف له وجې نه ډار له وجې نه یو نیم کار ترنه وشي چې هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه د څه کوم آیا دا زما په ګټه کې دی یا زما په تاوان کې دی شانته کار وشي. نو دغه هم یو شرمونکی برید و انشاءالله نور به هم دوی شرمېږي.
تاسو د تهران ال رادیو پښتو څخه د هنداري تحلیلي خبرونه اورئ. د ایران په خلاف د اسرائیل د رژیم د ګواښونو په وړاندې د سپای پاسداران د سردار حق طلب جواب او په اصفهان کې په مهمو مرکزونو باندې د برید لپاره ناکامه هڅه زموږ د بحث اصلي محورونه دي. رابسو د سیمې د چارو شینند ډاکټر صاحب علي واحدي ته. واحدي صاحب په ایران کې د اتومي تایساتو د ساتنې مسؤول او د سپای پاسداران مشر جنرال سردار حق طلب هغه ګنګوسو ته په ځواب کې چې ګواکې اسرائیل رژیم غواړي د ایران په اټومي تایساتو هوایی برید وکړي وویل چې ایران به هم د اسرائیل د رژیم اټومي تایسات په نښه کړي او په خپلو اټومي نظریې او ملاحظاتو کې به بیا کتنه وکړي. تاسو د ایران د اټومي تایسات په ضد د اسرائیل د رژیم ګواښ او بیا د سردار حق طلب ځواب څرنګه ارزوئ؟
دا چې په ایران کې د اتومي تاسیساتو د ساتنې مسؤول او د سپای پاسداران مشر جنرال سردار اختلب دا دریز وړاندې کړی دی که چیرې اسرائیل وغواړي چې د ایران پر اتومي سیستم باندې هوایي برید وکړي نو دا خو نو مسلمه خبره ده چې جمهور اسلامي ایران د اتومي د نړیوالې سازمان په وړاندې خپل استراتیژي او بیا کتنه وکړي ځکه چې دا مسله خورا مهمه مسله ده او دا د اسرائیل دغه اقدام به د نړۍ ټولو اتومي اهمیت به د خطر سره مخامخ کړي او د نړۍ هغه امنیتي وضع په یوه خورا خطرناکه وضع به بدل سي. نو دا مسله د امریکا او د غربي هیوادونو پورې اړه لري چې د سینستي رژیم د دغه ناوړه اقدامات څخه به مخنیوي وکړي او که چیرې سینستي رژیم په دغه ناوړه او خطرناک اقدام لاس پورې کړي نو دا به ثابت سی چې نه یوازې جمهور اسلامی ایران ته به ضرر ورسیږي، بلکې د نړۍ په کچه ټول هیوادونه به د یوه خورا لوی خطر سره مخامخ سي، او هغه دا یې چې امنیت به له منځه ولاړ سي او په نړۍ کې یوه خورا ناوړه او ناامني به رامنځته سي. نو دا مهمه مسئله ده چې اسرائیل باید په دې پوه سي چې که چیرې په دغه ناوړه اقدام لاس پورې کړي، نه یوازې د هغه د نابودۍ بلکې د نړۍ د امنیت خطر سره به مخامخ سي، او دا ضرر به په لومړي ځل امریکا او غربي هیوادونو ته به ورسیږي. نو امیدوار یو چې امریکا او غربي هیوادونه چې د دغه سیونیستي رژیم ملاتړ کوي، سیونیستي رژیم په وړاندې یو جدي اقدام وکړي چې تر څو چې دغه رژیم چې د نابودۍ په درشل کې دي، په د خپل د ژغورلو لپاره یو ناوړه اقدام لاس پورې ونه کړي.
له ډاکټر صاحب وایدې څخه په منن سره وسپراسو رسندوی فعال ډاکټر صاحب غیور حسین غالب ته. ډاکټر صاحب غیور، تاسو به د اکله سوایست، تاسو د ایران د اټومي تاسیسات په ضد د اسرائیل د رژیم ګواښ څومره جدي ګڼئ، او آیا ستاسو په نظر اسرائیل به د برید جرأت وکړي؟
ګوره، اسلام کې و همدې شان ته په انسانیت کې یاد و قلاو په منځ کې دا خبره کېږي چې مقابله بې مثل، یعنی دغه چې څوک تاسو څوک ته هم همغه هغه شان ته هغه کار ورسره وکړه. او که چیرې سهیونیس یا دغه اسرائیل وغواړي د ایران کوم اټومي تاسیسات دي، د هغوی کوم دا کمپنیانی دي، که چیرې وغواړي دغه په نښه کې، نو دغه هم عقلی هم دینی لحاظ سره ایران ته دغه جواز جوړیږي چې هغه هم د هغوی په د اسرائیلو په اټومي کوم تاسیسات دي هغه په نخه کې. نو دا خو د عقلي خبره ده، هر یو انسان چې عقل لري نو هغه د پردې باندې خروخ پوهیږي چې مقابله به مثل همدې ته ویل شي چې که چیرې ته زما تاسیسات په نخه کې، نو زه به د تا تاسیسات په مخه نخه کوم، که چیرې ته زما څوک ووژنې نو زه به هم همدې شان ته کوم. نو دغه خو یوه عقلي او بشري او همدې شان ته دینی یو کار دی چې د کوم تیګه کوم کاڼی چې له کوم ځای راغو وایي چې هغه بیرته له هغه ځای ته ستون کړه. نو دغه خو یوه منطقي خبره ده. بله خبره دا شوه چې د سردار حق طلب خبرو کې چې کومه راغلی ده چې مونږ کولی شو چې نظرثانی وکړو په خپل هغه اټومي کوم کاروبار دی په هغه باندې. ګوره، دغه دی چې اسلام کې او انسانیت کې د انساني حقوقو له کبله هم د اسلام له کبله هم ځینې چیزونه دي چې هغه انسان لپاره حرام دي. مثلا ډېر چیزونه دي چې هغه حرام دي، مثلا د مردار خوړل چې کوم دي هغه انسان لپاره حرام دي. خو که چیرې یو انسان دی چې هغه مجبور شي هغه ته د خوراک او د څښاک څه نه وي دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري، نو هغه ته دغه حکم ثانوي ورته وایي چې د حکم ثانوي عنوان سره کولی شي چې هغه هغه مردار نه استفاده وکړي تر دا چې ځان یې بچي. یا همدې شان ته نور هغه سیزونه چې هغه حرام دي، خو که چیرې یو انسان دی چې مجبور شو نو هغه کولی شي چې د خپل توان او د خپل ساتنې او د خپل ژغورنې تر حده پورې له هغه استفاده وکړي. همدې شان ته دغه حکمونه نورو کې هم راځي، لکه اټومي سلاح شوله، دغه هم د اسلام له نظره حرام دی، د رهبر معظم هم دغه فتوا ده چې حرام دی. خو که چیرې دغه خلک چې کوم دي دغه مجبور کړل شول شو دومره زیات تنګسي ور باندې راغللې چې له دې له سوا د دوی ژغورنې بله لاره نشته، د دښمن دې لپاره چې دښمن د دوی خاورې باندې تیری ونه کړي، دې لپاره چې دښمن د دوی خاورې باندې تجاوز ونه کړي چې بله لاره نه وینو، بیا اسلام کې هم دغه کېدلی شي چې حکم ثانوي عنوان سره که یو حرام شی دی هم هغه انسان لپاره حلال جوړېدلی شي. نو که چیرې سهیونیز رژیم چې کومه دی هغوی دغه دسیسه وکړل وایي چې موږ بله دغه وکړو، نو بیا حکم ثانوي عنوان سره کېدلی شي چې دوی سره مقابله بې مثل وشي.
ډاکټر صاحب علي واحدي له تاسو او همداشان له ډاکټر صاحب غیور حسین غالب څخه مننه کوو چې د هنداري په تحلیلي خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړه. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د اسرائیل د رژیم ګواښونه او ورته د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د ځواب پاک لمو د هنداري تحلیلي خبرونه واورېده. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدل وي. pashtonnahnewyat@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولای شئ. تاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لارې او په مطال خدای مو سپارو.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شپو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
په تیره اونۍ کې د ایران د ځینو مهمو پیښو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په پیل کې د ایران د تیره اونۍ د ځینو مهمو پیښو په باب یوه لنډه شان خلاصه دراوړو او بیا به مو رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د اسلامي انقلاب سپه پاسدارانو د ورېد میاشتې په شپږشتمه سهار وختي د سیونیس رژیم پر ځینو هوایي ډګرونو او پوځي مرکزونو د ډرونز او کروز او بالیسټیک توغندیو پړک پلوک او درز دروز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډې کې د ایران د خارجه وزیر روخانه ونې او د امریکا لخوا په امنیت شورا کې د فلسطین د غړیتوب په سپینسترګي توپ سره ویټو کول او د ایران لخوا یې سخته غندنه په تېرې اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پیښې وې چې البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
دوستانو لکه څنګه چې خبر یاست د ورید میاشتې په شپږویشتمه نیټه سهار وختي د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو مبارزانو د یو شمیر بالستیک او کروز توغندیو او همداراز په ډیرو ډرونز الوتکو سره د صهیونیست رژیم د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د ساتونکي نواتیم هوایي ډګر په شمول د دغه وحشي او جنایتکار رژیم پوځي او امنیتي بیخ بنایي تاسیسات او پوځي مرکزونه په شیست کې پراو سلو سره په لوخړو کې پټ کړل. د سپای پاسدارانو په دې اړه په اعلامیه کې راغلی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ستراتیژیکو سیاستونو په پیروي کې د امریکا ترهګر حکومت ته خبرداري ورکول کیږي. د ایران په ګټو په گزار کې هر ډول ګډون او پشتیبانی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ پخیمانه کوونکی او پریکنده ځواب په ځان پسې لري. همداراز امریکا د جنایتکار صهیونیست رژیم له شرارته د ډکو اقداماتو په باب مسؤلیت لري او په سیمه کې د دغه ماشوم وژونکي رژیم دغه نه کنټرولولو په بڼه کې د دغه اقداماتو نتیجه هم ومني. د ایران خارجه وزارت هم د یو اعلامیه په خبرولو سره روښانه کړی ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه په سوریه کې د دغه هیواد د حکومت په رسمي بلنې سره د پوځي سلاکارانو د شهادت په غبرګون کې او د صهیونیستي وحشي رژیم د بیا بیا پوځي تیریو په ځواب کې او ورسره د ملګرو ملتونو د منشور په یو پینزوسم ماده که ده مطرح روا دفاع ده شخصی حق پا اعمال اولو که پا دمشق ده ایران پا دیپلوماتیک و زایونو باندی ده اپریل پا لمره نیته ده جنایتکار سی هونستی رژیم ده پوزی حمله پا زواب که ده رژیم ده پوزی مرکزونو او هوایی ده گرونو پا زد یو لر پوزی عملیات تر سرکرل. پا ده غیلامیه که راغلی دی چه ده ایران اسلامی جمهوریت ده نریوال و حقوق و او ده ملگر ملتو ده منشور ده موخو او اصولو پا باب پا خپل پابندی پا بیا ټینګار سره لزور او تیریو د هر ډول غیر قانوني استفاده په وړاندې د خپلو ملي ګټو حاکمیت او ځکني بشپړتیا څخه د پریکند دفاع لپاره پر خپل کلک هوډ ټینګتیا کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تیرې پنجشنبې په ورځې په یو لړ څرګندونو کې وویل نن سبا اسلامي او درسته نړۍ له ستمګر سیونیستي رژیم سره په ضدیت او د فلسطین په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریس په حقانیت خبر شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم په ضد د سپای پاسدارانو د رټونکو او سزا کوونکو عملیاتو ته په اشاره سره وویل امریکا او سیونیست رژیم ګمان کاوه چې د ایران اسلامي جمهوریت کرامت داغي کولی شي او په همدې اساس یې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې حمله وکړه، خو د ایران لوی ملت دوی سخت سزا کړل او وی رټل. ښاغلی ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د سرزوری او بدماشۍ دوران ختم شوی دی روښانه کړه. له ځینو لویدیځوالو هیوادونو سره په خبرو اترو کې هغه که حضوري وي او که ټلیفوني ټینګار شوی چې د ایران ملت عقلانیت تدبیر منطق لرونکی او د مذاکراتو ملت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم داراس ټینګار کړی که وغواړي په زور او بدماشۍ سره د ایران له ملت سره خبرې وکړي نو د ایران لوی ملت او حکومت به په قدرت سره ستاسو په مقابل کې ودرېږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د امنیه شورا په غونډه کې په خپل وینا کې ویل د اسرایلو تیرېګر رژیم باید مجبور شي د ایران د ګټو پر ضد د هر ډول لازیاتو پوځي د غړو له تکرارولو لاس واخلي، ګنینو د بلا سخت او کوټلي ځواب وویني. حسین امیر عبداللهیان د تیرې پنجشنبې په ورځې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې په خپلو څرګندونو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت هم د دغې تیرېګر او نسل وژونکي رژیم د بشپړ او چورلیټ پښیمانه کوونکی او ورته د فوري پریکنده او پیاوړي ځواب ورکولو له خپل شخصي حق په استفادې کې به یوه شیبه هم شک ونه کړي او دا یوه نه بدلیدونکې فیصله ده. امیر عبداللهیان هم داراست په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرایلو د حملې د محکومیت په باب د ملګرو ملتو او امنیت شورا په منځوي کې ده په سختو نیوکو سره یادونه وکړه چې امنیت شورا د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بشپړ غیر مسؤلانه چلند په خاطر د دغه حملې په غبرګون کې مطلقاً په غیر قانوني توګه یوازې د محکومیت د اعلامیې له صادرولو هم عاجز پاتې شول. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د غزې تړانګې بدلونونو ته په اشاره سره او په دغه تړانګې کې د سیهونستي رژیم په نسل وژنې د لویدیځ هیوادونو په اړخیزو ملاتړونو کې په سختو نیوکو سره وویل د جنګ د فوري درېدا او د فلسطین مظلوم ملت ته د هر اړخیزو مرستو د لېږدولو په باب د دریو پریکړو لیکونو او یوې اعلامیې له تصویبېدا سره سره اسرایلي رژیم په بشپړه واشیتوب سره وژلو او ویجاړولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې څه د پاسه څلور دېرش زره عام فلسطینیان چې زیاتر یې ښځې او ماشومان دي په بوژنوونکي ډول شهیدان شوي دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی د امریکا په وسیله د ملګرو ملتو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د پریکړه لیک ویټو کول په سخته محکوم کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په شپه په امنیت شورا کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د پریکړه لیک په باب رای واخیستې چې د دغه شورا له 15 غړو څخه 12 غړو پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه او سویس او انګلستان ورته سپینه رایه ورکړه. خو امریکا یوازینی غړې هیواد و چې منفی رایه ورکړه او په دې توګه یې دغه پریکړه لیک ویټو کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی د 13 جمعې په ورځې په یو لړ څرګندونو کې وویل د واشنگتن دغه اقدام د امریکا د بهرني سیاست ریاکار ماهیت او د نړیوالې ټولنې په نزد د سپینې مڼې د دریز منځوي کېده د درستې نړۍ د عمومي افکارو په وړاندې لا زیاته رابرسېره کړه. ښاغلي ناصر کنانی دغه راز وویل په سیاسي، اقتصادي، پوځي، حقوقي او نړیوالو ډګرونو کې له واشي سیونیستي رژیمه د امریکا یو اړخیز او نامحدود ملاتړونه په 1300 اوو لسیزو کې د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت د قربانۍ کولو په بیې او د امریکایي خارجو د مالیاتو په لګښت سره نه یوازې خپلې کړچاري چارې له لاسه ورکړې دي بلکې د امریکا واکولي هم د دنیا د عمومي افکارو په نزد بې ابرو کړي او ثابته کړي ده چې امریکا په نړیوالې ټولنې کې کوم مسؤول لوری او بې پلوه لوبغاړی نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی هم دا راز له بهره تر نهره پورې د فلسطینیانو په ټول تاریخي ټاټوبي کې یو ځل بیا د قدس شریف پلازمینې د فلسطین د خپلواکه حکومت په جوړولو کې د فلسطین د ملت پر نه انکارېدونکي او روا حق باندې په ټینګار سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت پته اندې چې د فلسطین د مقاومت کوونکي او اتل ملت اراده به د فلسطینیانو د دښمنانو او د هغو په سر کې د اسرائیلو په جنایتکار جالي او اپارټایډ رژیم باندې بریالی شي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د فرنګي او آزاد کوشتي یا غیر نیونی ملي ټیمونه د قرقیزستان په پلازمنه بشکې کې د آسیا د اتلوالۍ په سیالیو کې د آسیا اتلوالۍ وګټله. د ایران د اسلامي جمهوریت د آزاد کوشتي ملي ټیم په بشکې کې د آسیا د اتلوالۍ د فرنګي کوشتي په سیالیو کې د 5 سرو زرو او 3 برونز یا ژیر مډالونو په ګټلو سره اتل شو او د غراز د ایران د فرنګي کوشتي ملي ټیم هم د 4 سرو زرو او 2 زیرو مډالونو په ګټلو سره د آسیا اتلوالۍ خپل کړ.
خوږو دوستانو، ایران په تیرې اونۍ کې نومیز پروګرام وختونه هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa.